دا افغانستان ولسی جرګوی د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریه ته د اریانا په الوتکو کې د جنگیالیو د لیږد مسله چې د ایران لخوا استول کیږي زر تر زره وڅیړي. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وایي په برما کې روان سلم د زغم وړ نه دی. او د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. سلامونه درنو دوستانو، د مو په روانه خبری پروگرام کې د مهمو موضوعاتو سره ټکی وزاج ملند مو د ازادي رادیو د څلور بجو په دې خبری سات کې مل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1400 نبی هجری مریض کال د خبرګولې اتلسم او د 2015 کال د جون اتمه نیټه ده. په روان خبری سات کې د افغانستان او نړۍ روانې چارې څېړو. د سیمې او نړۍ خبرونه جناخه لکوزي چمتو کړی. لکوزي صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کومې مسلې نن مهمه مسلې دي؟
بلې، تشکر ستاسو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د پاکستان پوز وایي چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال وژل شوی او عسكر. په دې ته باندې یو خبر لرو. د غاز د ترکیه د جمهور رئیس په ټولو سیاستوالو غږ کړی چې مسولانه برخورد بیلو کې د سیاسي او ځا په ارتباط باندې، او د جرمني کې د وستر صنعتي هوادونو غونډه ته هم یو وخت نه درو.
ډیره زیاته مننه له کوزه سپتاست به بیا راځو. وس به لاړ شو د کابل سټوډیو ته د افغانستان کورنی خبرونه به له سید کمال شاه عارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه سیمو ځی پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او تر پیښې وروسته تښتېدلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مین له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لاروان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدرین ازادي رادیو ته وویل چې پر یمګام ولسوالۍ باندې د کران منجان او جرم ولسوالۍ له لوري عملیات پیل سوی دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته ونیول سي. هغه د دغه عملیات پر مهال دواړو لورو ته د وشتي مرګ شوبلې پاړه نه خبري وشودله. یمګام ولسوالۍ د تیر شنبه په ورځ د طالبان لاسته ولويده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې دوه سیمیزو پولیسو خپل 15 ملګري په ډزو وژلي او لسیمې تښتېدلې دي. د دغه ولایت ایوي امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته چې یادو کسانو د خپل ملګرو تر وژلو وروسته وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. پېښه نن سهار 15 بجې سوې ده. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې روانې دي. په فراه ولایت کې هم نن په یو ورته پېښه کې څلور پولیسو خپل یو ملګري وژلي وو او تر هغه وروسته یې وسلې او مهمات مات لزان سره وړیو. د افغانستان د امروختیا وزیر وایي چې تراتلونکو اصولو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت تفل پرختونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروزالدین فیروز نن د خپل راتلونکو اصول ورځنوي کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیت سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مین له حکومت څخه ورتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. تیمورشاه احساق زینن په کابل کې خبر اعلان تول چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړي ژمنی عملي کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسكر وژل شوی. جګړه تیر شپه د افغانستان پولو ته نږدې قبایلي سیمه کې وشوه. د پاکستان پوز وایي وسلوالو په یوه ځان وژونکې حمله کې تیر شپه 8 تنه عسكر وژل. له 14 وروسته د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه ونښته او په نتیجه کې 19 تنه وسلوال وژل شوی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسولانه چلند وکړي. اردوغان نن وروسته له هغه د غږ وکړ چې د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبه د ورځې انتخاباتو کې په 14 کالو کې د لومړي ځل لپاره د اکثریت مقام لاسه ورکړ. تقریبا ټول رای شمارل شوي او ښکاري چې د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې یو څلوېښت ګټلی دي. په دې توګه دغه ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 258 خپلې کړي او دا د یو حکومت د واکمنۍ ساتلو له اندازې څخه 18 څوکۍ کمی دي. تر اوسه هیڅ کومې سیاسي ډلې نه دي ویلي چې د عدالت او پرمختګ ګوند سره به ائتلاف جوړ کړي. د حق او عدالت ګوند ویلي په انتخاباتو کې د بری په صورت کې به په اساسي قانون کې تعدیل راولي او د جمهور رئیس صلاحیتونه به زیاتوي. د واشنگتن پوسټ رسمانی د خبريال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیه محاکمه نن په تهران کې د ترلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. د ایران خبری رسنۍ وایي محاکمه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په 15مې څانګه کې جوړه شوه. په دې څانګه کې سیاسي او د ملي امنیت اړوندې قضیې پر مخ وړل کیږي. د مې په 16مه څارنوالانو د رضایان پر ضد د محرمو معلوماتو ټولولو له یو دښمن حکومت سره د همکاري کولو او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغ تورونه لګولي ول. که چیرې ایرانی ټبره امریکایي تبا رضایان مجرم وپېژنل شي په 20 کاله بند ممکن محکوم شي. د امریکا متحده ایالاتو په نوموړي باندې لګول شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بللي. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې وو او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سلا شول چې په روسیې باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدر اعظم مرکل د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاتې شي. کیف وای د اوکراین د سمندري ساتونکو یو کوچنی کښتۍ د یاغیانو لخوا په کور کې د جوړ شوي بم د چاودنې له امله ډوبه شوې ده. د اوکراین پوځونو ویل د سمندري ساتونکو یو کوچنی کښتۍ د یکشنبې په ورځ د ختیځ ښار ماریوپول په اوبو کې یوه اله ولیدله چې د اوبو په سر کې ګرځي او کله چې د راخیستو هڅه وکړه وچاودله. په چاودنه کې یو ساتونکی مړ او 15 نور ټپیان شوي. د کښتۍ یو بل سمندري ساتونکی ترایت هم ده. د ماریوپول د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتو اصلي ډګر دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي کچې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي قطر او روسیه ممکن د لوبو د قربتوب حقوق لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیکو سکالا د څرګندونې د فیفا د جګپړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق لاسه ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت له سید کمال شاه عارف نه واوري.
دا هم د افغانستان د څوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان شینوي د تودوخې لوړ درجه 3.4، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 1.4، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.4، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.3، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 3.4، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.1، او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 2.2.
لا سید کمال شریف او جانقه لکوزینه مننه کوو چې د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریه ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږ چې ویل کیږي د ایران لخوا لیږل کیږي مسله زر تر زره وڅیړي.
مرد کسانی که از حقوق مسلمان های برما دفاع نمی کنند، مرد حکومت تروریستی میانمار.
دا په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو د یو شمیر محصلینو غږونه دي چې د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره کړې وه. دا هلمند امنیه قومندان وای په مارجی ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخنیولې. په کندهار کې د سیمایزو پولیسو ترمنځ خپل منځي جګړه کې 15 کسان وژل شوي او په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زینګو د اندېښمن کړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج خي د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. د خبرونې په ورستیو کې د میرمن ادبی بهیر لایوی غړي سره مرکه لرو. د ادبی بهیر یو شمیر غړي په دې ورستیو کې په لندن کې د شعر او شاعرۍ یو نړیوال فستیوال ته بلل شوی. پاکیزه ارزو یې پاړه وایي
د هم د نړیوال ادبیاتو لپاره کانفرنس جوړیږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان بیا د میرمن کلتوري ټولنې بهې ته بلنه ورکړې ده چې دوی کولی شي په دې کانفرنس کې له موږ سره ګډون وکړي.
په دې سربیره نور ریپورټونه او مطالبه هم په دې خبري ساعت کې را سره اوریدلی شي. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله زر تر زره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسېدلي چې له ایران سره د آریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شوو یا قراردادي الوتکو کې جنګیالي انتقالیږي، خو د آریانا شرکت مسؤلین دا ادعا ردوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو په سر کلک نظارت لري. صفي الله ستانکزی په اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وی عراق او سوریه ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنگیالیو د لیک د اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅېړل شي. د کمیسیون غړي فرحت صدیقی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره دغه شرکت په چارتر شوی الوتکو کې عراق او سوریه ته جنگیالي وړل شوی دي. ښاغلی صدیقی وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوی حساسیت په پام کې نیول سره ژر تر ژره تعقیب کړي.
موږ خایم چې ای موضوع را
دایوی موږ غواړو چې دا موضوع ډیر ژر څرنولي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري څو معلومه شي چې دا خلک څوک او چیرته تلل. د افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک او چیرته وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. کاغلی صدیقی وایي دا مسله د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړې ده، څو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون دا غړی وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایرانه بغداد ته الوتنې کړې او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریه ته د جنګیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریه جګړې ته لیګل شوی او د جاس پروسې لا هم دوام لري. اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وی د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریه جګړې ته جنگیالي نه دی وړل شوی. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي، خو د ټولو مسافرونو د لیګ درا لیګ او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
مونږ هغه تیاری چې هلته چاته شوی دا مونږ رئیس عملیات هغه کې پرواز کوي، یعنی پروازونه سرتاري مونږ چې څرګند کیږي مونږ تر کنټرول لاندې ده او ټول د سپورت او داشاین مونږ سره راځي. دا اداره چې دوی ویلي ده چې آریانا کې دا د آریانا په فلوتکو ذریعہ کې ګویا جنگلین عراق او سوریه جنگ لپاره اصول کیږي، دا غیر مسؤلانه ادارات دي. آریانا دا خبره په کلی توګه نه قبلوي.
ښاغلی مستور ویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره آریانا او ځینې نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې له الوتکو یې ناوړه استفاده وشي او دوی ترې بې خبره پاتې وي. د سوریې او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسلې لدی مخکې هم توند خبرګونونه پارولي او تل حکومت غوښتنه شوي چې دا مسله روښانه کړي او پرې نږدې چې لدی لارې ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
په سوریه او عراق کې د افغانانو په جګړو کې د افغانانو د موجودیت او برخې اخیستو په اړه څه مودې را پدې خوا ریپورټونه او اوازې خبرېږي. یو مېش مخکې د جرمني شپېګل مجلې یو ریپورت ورکړو په هغه کې ویل چې په سلګونو افغانان د سوریې په کورنۍ جګړه کې برخه لري چې یو شمېر د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنگيږي. د دې جګړې ډېر افغان ګډونوال هزاره ټبري افغانان معرفي شوې دي او ویل کېږي چې د ایران لخوا سوریې ته استول شوې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا څوک پیژنئ چې سوریې جګړې کې برخه اخیستې وي؟ یې په اړه معلومات لرئ؟ په عمومي توګه په سوریه او نور هیوادونو کې مو د افغانانو د جنگ او په جنگونو کې د برخې اخیستو په اړه نظر څه دی؟ کولای شي چې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړي 0 2 9 5 5 یا 0 9 9 15 13 4. یو مرکه لرو له مرکه وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر عبیدالله بارکزی وایي چې سوریا او عراق ته د افغانانو د لیک پاړه باید اړوند مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وغوښتل شي. ښاغلی بارکزی ازادي راډیو ته ویل له ایران څخه د سوریا او عراق جګړو ته د افغانانو لیږل یو ښکاره خبره ده او سیاته یې کړه چې دا کار د پیسو په بدل کې کیږي. زموږ همکار اسدالله لودین له عبیدالله بارکزی سره مرکه کړې.
بارکزی صاحب، د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسون په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې آریانا شرکت له ایران نه عراق او سوریه ته مخپټي کسان انتقالوي، که څه هم دغه موضوع د آریانا شرکت مسؤلینو رد کړی ده، خو ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په دې برخه کې باید دوی څه اقدامات وکړي؟
دا موضوع یو ملي موضوع ده. دا کار صورت نیولی ملي خیانت دی. دا زموږ ملي امنیت ډېر ژر لاس په کار کړي او په دې باب تحقیق او څېړنه وکړي. همچنان د آریانا ریاست ته او هم د ترانسپورت وزارت ته. دا زموږ مملکت خو لکه څنګه چې معلومه شوې ده چې یو سرلوڅي مملکت دی، یعنې سرپټي او خوندي مملکت نه دی. سرحدات مو ستر نه دي، هوایي میدانونه مو ستر نه دي. زه بالکل سل په سل کې رشته او د تایید وړ بولم چې د آریانا شرکت رئیس د همدغه خیانت مرتکب شوی چې د آریانا شرکت ته لارې دي د ایران سره مخپټي کسان او د تروریزم لپاره کسان د عراق او سوریه ته انتقال کړي. په دې شکل چې لکه څنګه چې په دې اواخرو کې تاسو خبره شته آریانا شرکت رئیس هم تشتیدلی دی، نو بنا هم دا موضوع حقیقت لري.
بله، خو د آریانا شرکت مسؤولین وایي چې د آریانا شرکت رئیس د درملنې لپاره بهر تللی. ښاغلی بارکزی، ستاسو په نظر افغان حکومت ولې په دې برخه کې تر اوسه چوپ خوله پاتې شوی؟ د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه فقط دومره ویلي چې هغه افغانان چې له ایران، سوریه او عراق ته ځي د شخصي عقایدو له مخې ځي او دوی په جبر سره دې کار ته ناستول کیږي.
په دې شک نشته. دا کار جبري کار خو ځکه نه دی چې دلته یو چې دا هغه بیچاره خلک چې د افغانستان څخه د یوې ګولې ډوډۍ د فارم شامل کوته دي او څه ویني چې هر سهار د ایران د سفارت مخته په قطار قطار ولاړي چې په افغانستان کې کار او روزګار نشته. دا خلک یو چې دا خلک هم د مذهبي عقیدې په انګیزه د افغانستان ته ایران ته د افغانستان ته ایران ته او د ایران څخه بیا سوریه او عراق ته ځي چې موږ هم راغلي دي. دا ښکاره ثبوت دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا خلک د $3,000 په مقابل تر کومه ځایه چې زما اطلاعات دي د ایران د دولت څخه خاص او $3,000 میاشتانه معاش ورکول کیږي چې دوی هلته وجنګیږي. نو افغان حکومت خو ما د پوه چې افغانستان یو سرلوڅي هیواد دی. افغانستان کې هر څه ګران خو د انسان وینه هیڅ قیمت او ارزش نه لري.
څه فکر کوي ایران څه اهداف غواړي لدې را تعقیب کی چې لخپل خاور نه افغانان سوریه او عراق ته لیږي؟ او داسې اوازشته او داسې راپورونه هم خبره شول چې په کابل کې هم جلب و جذب شروع دی او ځوانان سوریه او عراق جګړو ته لیږل کیږي.
ایران چې د دنیا د شیعه مذهب مشرتابه په غاړه لري او هم دغه د مشرتابه په اصطلاح تاج پر خپل سر باندې دی د لبنان سره او حزب الله په لبنان کې او اماس په فلسطین کې او همچنان د هوستی په یمن کې او همچنان د سوریه حکومت او په عراق کې دا شیعه توکمې خلک کله چې د ایران په کومنده غوښتنه دی وزه چې بل ځای ته ډېر په اسانۍ ولاړ شي، ځکه دا یو مذهبي انګیزه لري. هغه خلک چې د یوې ګولې ډوډۍ او د مجبوریت په خاطر د مزدوري د پاره ایران ته ځي او بیا د ایران څخه ورته کیږي چې $3,000 د میاشت معاش ورکو، هغه بیچارهګان مجبور دي دغه فیصله به د ځان سره کړي چې یا به ومرم یا به یو څه پیسې خپلو بچیانو ته ورکړم.
دوستانو، د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون مشر عبیدالله بارکزی و چې ایران له خوا سوریه او عراق ته د افغانانو د لیږلو اولته په جګړې کې د برخه اخیستو په اړه خپل نظر څرګندو. تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ؟ له ژمنې سره سم ستاسو ټلیفونونه راخلو. کولی شئ په 0 9 9 15 13 4 راته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني، دتا څوک مو غوړو؟
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکم ځای خبرې کوي او خپل نظر موایي؟
اوریدونکو،
فقط دا یی عمل چې د بل څه د بیروزګاری او لوی حساب شي د بیروزګاری د وجې ټول خلک مثلا غواړي چې هرې خوا ته شته لس مې د ټولو بدل کې هرې خوا ته ولاړ شي. نو دا فقط چې دغه حکومت دا بیروزګار او بیروزګاري تر کومه توجه وکړي انشاءالله کېدای شي خپل اداري فساد نورو درغلي چې کوم داسې نه دی چې یوازې په نورو ادارو کې دي کېدای شي دا د ارانا شرکت په دا یا رئیس یا پیلوټ یا دوم کوم نفر مثلا رانی سوی او هغه د هغه حکومت په بدل کې کېدای شي چې مثلا د یو ملکي ادارې چې هغه غوښتنو ته
مننه کوي
چې دا کوم داسې عجیبه دا نه شي واقعیت
ډیر زیات مننه. بل اوریدونکو ته ورجو یو بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د تاسو غږ مو غوړو څوک او لکم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر ووایي. اجي
پرنګلا
من ولایت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي سب ستړی مشي
څنګه جوړ په خیر خیره
سي خوشاله اوسې د موضوع په اړه مراته نظر ووایي. بل
وقود شفتال مسلمي او په نوروز کې تخار ولایت التزمان دیوالان ول په تخار ولایت په بازار کې د خیاطي کې په کبې کازي کې کور دی. اته چې موږ ورولې واش په وکړه ل انته دې تر سړی ټلیفون راغی سړی مور تر راغی ول پلان کې په ایران کې د دې قربان په ایران کې دی په ایران کې هغه استولې دی ول تللې دی پلان کې په دې شي استولې دی هغه استولې دی دغه
سوریه
ته
سوریه
یا دغه ته عراق عراق ته سوالي دي عراق ته سوالي دي یا موسه مکه وخت دی ورته پاتې کې و سره مو منځري د پارتي هغه څه مو ته ټول پاتې سره بیا مکه وخت په ستنه دی نو ول ول څه پره راوړل نو ول څه پره راوړل هغه سره چې و دغه سره راوړي د لې راوي هغه نور څه وایي چې په څه ول دا څه وخت راغی مو څه ویل ول مو تاسو ځامن د مکتب سره تاسو تاسو چې اخو تاسو کورونا اخو تاسو لا دې دې ټول کې نو بس یتي تاسو مو روپي هم درکو تاسو بچان د مکتب سره دې دغه ته څه هیڅ مشکل نه لګیدل د ایران کې ول نو پر اکل په شکل خلک دی ول دې یعنی
ډیر زیاته مننه کوو د تاسو نظر مو واورید او یو بل اوریدونکو ته ورزو دا بم روسي ټلیفون وی دي د خبري امره خلو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر ووایي.
السلام علیکم. د دې کوم دین د کوم نن ولاته مې تاسو اړیکې نیولې
وروه. مهرباني غږ مو واورو.
ما وړاندې کوو نظر مې دغه د خبرو مې د کوم نن تاسو ته فون کولای راغله ډوګان لري تاسو به وګورئ افغانان چې دي سړي ته دي راځي دي حال د جګړو د سکل کې کې جګړو لري امان د افغانان د دې یو نړۍ ته موږ به دي دا یو وخت نه یو نظر د دولت نه دی باید ځوانان د کار پیدا کی ځوانان ته مخې پیدا کی چې د نو تاسو ځوانان د موږ ساتو کولو نو ملګری د ځای لاندې شنو یو د نه درنو یو څو د نه دا خبره ده چې د جنگونو کې تر شا کې ته دي هم زمونږ ساتو نو به دي
ډیر زیاته مننه. موږ کورم ودان د تاسو پیغام هم واورید. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ایران لخوا د سوریا او عراق جګړو ته د یو شمیر افغانانو د لیګلو په موضوع باندې مو زموږ د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اوریدل. دا د ازادۍ راډیو ده.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا د خبرې سات په پاتې برخه کې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو ماسیلونو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره وکړه. د هلمند امنیت کمانډان وای په مارجی ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخنی ولی. په کندهار کې د سیمایز پولیسو ترمنځ په خپل منځي جګړې کې 15 کسان وژل شوی. په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیګون اندېښمن کړي دي. او د پاکستان پوځي چارواکي وای افغان پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په لری پروتو سیمو کې له وسلوالو سره مخامخ نښتې کړي. د ترکیه د انتخاباتو د نتایجو او د وسترو صنعتي هیوادونو د ورستې غونډې حال هم درکو. په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو ماسیلونو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه. وای په برما کې روان سلام مرتضی زغم وړ نه دی. سلګونو د ماسیلونو نن د کابل پانتون مخې ته راټول شوی وو. په نړیواله ټولنه افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له مسلمانانو دفاع وکړي. یوسف خان زدران په دیاله کابل ریپورت لري چې د مظاهره چیانو په شوارونو پیلېږي.
مرد به کسانی که از حقوق مسلمانای برما دفاع نمیکنند، مرد به حکومت تروریستی میانمار.
دا د کابل پانتون د سلګونو ماسلینو غږونه دي چې د میانمار مسلمانانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي او وایي چې په برما کې روان ظلم باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو سلګونو دې ماسلینو د بدایانو لخوا د برما په مسلمانانو روان ظلم وغنده او نړیواله ټولنه یې تورنه کړه چې په اړه یې جدي غبرګون نه ښیي. ماسلینو چې د کابل مرکزي پانتون مخې ته راټول شوي وو، د بشري حقونو د ملاتړو ادارو، نړیوالو او افغان مدني ټولنو او ملګرو ملتونو په ضد هم شعارونه ورکړل کول او ویلې چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د ماسلینو استازي اید محمد مینوال د مظاهرې پریکړه لیک ولوس او ویلې راټول شوي ماسلین د وینه څښونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله ده چې ډېر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي وروڼو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع وکړي. له ټول اسلامي امت څخه مو هیله ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بېلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلامي امت د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهره وشوه او د افغانستان ملي شورا بیا په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د اقداماتو غوښتنه کړې وه. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و، د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په برما کې د بشریت ضد عمل غندي او له ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو څخه غوښتي چې د دې ظلم د ودرېدو لپاره اقدام وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت د موقف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت تېر ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه یي تاوتریخوالي چې پکې د ماشومانو، ښځو او غټ عمره کسانو په شمول بې شمېره بې ګناه انسانان وژل شوي او ډېر نور یې د شکنجې لاندې دي، په کلکه غندلی او دا تاوتریخوالی غیر انساني او د بشري حقونو خلاف بللی دی.
ښاغلی مستغنی وایي افغان حکومت د میانمار له قرباني شوو کورنیو سره غم شریکي کړي او دوی یې بې دفاع او مظلوم خلک بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بودایانو ترمنځ ډېر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې بودایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانان یې د کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی او زموږ ځانګړي خبری سات پروګرام ته غواکې. په کندهار کې د سیمه ایزو پولیسو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 15 تنه پولیس وژل شوي. د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس 2 تنه پولیسو په خپل 15 ملګري وژلي او بیا طالبانو ته ورتښتېدلي. سید شاه سقیم په اړه نور حال راکړي.
دا پیښه نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې 2 تنو سیمه ایزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او بیا د طالبانو لیکو ته ورتښتېدلي دي. په خاکریز کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي پیښه نن سهار وختي د ولسوالۍ په کیدو سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي تښتېدلیو پولیسو له طالبانو سره لاره جوړه کړې وه او نن سهار د خپلو ملګرو تر وژلو وروسته طالبانو ته ورتښتېدلی دي. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پیښه تاییدوي خو وایي په دې اړه نور جزئیات نه لري. دی وایي دوی د پیښې په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره پلاوی سیمې ته لیږي او هغه به معلومه کړي چې پولیس ولې او چا وژلې دي. طالب وسلوال د پیښې مسؤلیت مني او وایي 15 تنه پولیس د دوی ملګرو وژلي دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د دوی ملګرو دوه پولیسو د دوی لپاره خپل 15 ملګري وژلي او وسلې طالبانو ته وروړې دي. تر دې وړاندې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم 2 تنو سیمه ایزو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې وې.
اخوا د هلمند امنیه قمندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو یو ډلیز برید په شاتم بولې. په دې اړه له هلمند د الیاس تای ریپورت اورو.
د هلمند امنیه قمندان په سوال نبی جان ملخیل چې خبرې ناسته خبرې کولې ول په دې ډلیز برید کې چې
د مرجی ولسوالۍ د عبیدالله کول په سیمه کې رامنځته سو. د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلی او مرجی نظامي قمندان مولوی عبدالغنی د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شاتم بول سره. نبی جان مولا خیل ول په دې ډلیز برید کې دوه ځان مرګ بریدون هم تر سره شوی دي چې یوازې یو پولیس ټپې کړی دی.
عبیدالله کول په سهار مرداتو کې دښمن په یو ډیر قوي تعرض باندې لاس پورې کړ. په دې تعرض کې اول دوی د خپل دوه نفرو انتحارانو نه استفاده وکړه، تعقیب لري افراد تعرض وکړه. د دوی ډیر قوي قمندان، د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظریې لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفر نور سره.
قمندان وویل د لشکرګاه کندهار پر لویې لارې د شهره کنډک پولیسو دېرش کړي ماینونه هغه مهال کشف کړل چې دوه وسلوالو غوښتل ځای په ځای کړي. قمندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوو وسلوالو څخه پر یوه مین چې وي زخمي کېږي او بل جوړ د پولیسو په لاس ورځي.
دوستانو څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې نه چې د دې خبري ساعت نور خبري ریپورټونه او مطالب راواخلو، یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له جانقه الکوزینه اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار دوه سیمهییزو پولیسو خپل پنځه ملګري په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت نه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت باید جدي پام ورته واړوي. تیمورشاه اسحاقزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یونګان ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤولانه چلند وکړي. د واشنگتن پوسټ اوسپړې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د ترور دروازو تر شا بیا پیل شوه، او تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ به نن تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي.
دوستانو د افغانستان و نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی و چې جناقه الکوزی در واوري. اول ابراهيم صافي د کابل استډیو نه د څو اقتصادي خبرونو سره.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسای اداره له دولت غواړي چې د پنګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیه دي په سمه او جدي توګه وسیړل شي. د دې ادارې وایي روح الله احمد زی وی له دې سره به پنګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد د نن به پنګونې تزړه خکړي.
د یوې خوا کولای شو موږ د جرایم خطر ټیټ کړو، د دې لپاره عبرت کیږي هغه نور کسان ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او لبل خوا کولای شو موږ سرمایه‌ګزاران ته د داخ فزاره مینځ کړو. دا خپلې فرصت دی.
ښاغلی احمد زی وی سره له دې چې پنګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته کړه چې لدی سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پنګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمایي چارواکي وایسخ کال به په دغه ولایت کې د غنم حاصلات ل 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وین میرویس مرزا کوال ازدی رادیو ته ویل د غنم په حاصلاتو کې زیاتواله د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچه هم مثبت اغیز کوي. د وای مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری د ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د شکل د زیات اورښتنه لامل بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي کله چې دوی زیات حاصلات ولري. د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هله مداده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
خغلی مرزا کول وای د کرنی جسمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ازمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده، او دغه ویلیت د خلکو بل عاید د مالداري لارې تر لاسه کیږي. د بادغیس سیمای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې په دغه ولایت کې د مالداري د وادي په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغاني، یو پاوند 90 افغاني او 70 پوله، یو یورو 70 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغاني 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ابراهيم صافي نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ ځانګړي خبري سات خبرونه ته کوکې. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغان پولي ته چیرمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښتې کړې دي چې د دوی په وینا و پاکستانی پوځیان او د وسلوالو د 15 قومندانانو په ګډون لږ تر لږ 19 وسلوال پکې وشل شوې دي. په دې اړه له پیښوره د زبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستانی رسنۍ د هیواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه پوځیان او 19 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو 15 جګپوړي قومندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستاني پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یوه ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نومې څرګند شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. پاکستان ایز وکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري، ادعا کوي چې د دې سیمې 90 سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړې او دا مهال د دې جنسي یوازې شوال او د داخل له عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقاني او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستان ایز وکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي چې د دوی په خبره د میرعلي په ګډون یې د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تخیلو ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګر له سخت مقامات سره مخ شي. دا یادونه وړ ده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالي پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره راسره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، خو مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشو، د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړی دی. زما همکار پامیر ساحل دا موضوع څېړلې او څارلې ده. پامیر سایل، د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو په اړه کار اوریدونکو ته وایي.
تر اوسه چې 99.9% رای شمیرل شوی دی، نو لومړنۍ نتیجه دا ښیي چې په 14 کلونو کې په لومړي ځل د عدالت او پرمختګ ګوند چې رجب طیب اردوغان په خوا مشر و او اوس هغه ولس مشر دی، د هغه سي اکثریت غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې په خپل په یوازې ځان باندې حکومت جوړ کړي لکه په خوا 14 کاله چې واکمن پاتې شوی. د نتیجو تر مخه کومګه د څوکیو په حساب درته وایم، نو د څوکیو په حساب عدالت او پرمختګ ګوند 255 څوکۍ ګټلې دي، د جمهوریت غوښتونکو خلکو ګوند سی ایچ پی چې ورته هغه 132 څوکۍ ګټلې دي، د ترکیې ملت پال ګوند چې دی ایم ایچ پی هغه 280 څوکۍ ګټلې دي، او کوردی پلوه د حزب دیموکراتیک خلق شنوميږي د 280 څوکۍ ګټلې ده. دا اول ځل دی چې د کوردی پلوه ګوند
ما غوښتل هم دا پښتنه وکم چې د پخوانیو انتخاباتو سره د ترکیې د انتخاباتو توپیر په کوم شکل دی.
یو خدا دی چې د رجب طیب اردوغان ګوند چې دی هغه غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړ په 13 کلونو،
یعنی مخکې انتخاباتو کې غوڅ اکثریت
همیشه غوڅ اکثریت و. دا ځل د 311 څوکۍ تیر ځل په 2011 کې ګټلې وي، 311 څوکۍ سره دوی د 1500 څوکۍ پارلمان کې اکثریت لاره او خپل یوازې حکومت جوړاوه. اوس به دا اړکیږي چې له یو چا سره ائتلاف جوړ کړي. بل مهمه خبره پکې دا ده چې کوردی پلو غوند د حزب دیموکراتیک خلق دا کینلاسه چیا چپلاسه غوند دی دوه اتیا څوکې د ستر لاس کړی چې په ترکیه کې انتخاباتي نظام یا قانون د سدی چې هر غوند باید 10% رائے پټولو رائے کې 10% رائے وګټي کای و نه غټلې 10% رائے نو هیڅ توګه باندې پارلمان ته نشي تللای کله 10% رائے وګټلې یاد لدی زیاتې وګټلې بیا 50 څوکې ورته ورکول کیږي په 10%
نو دا کورت پلاوی غوند لومړي ځل لپاره دومره
لومړي ځل لپاره دومره زیاتې رائے ترلاسه
دی واکمن غوند یا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د غوند لپاره به د انتخاباتو نتایج سمانه ولري او څه پایلې ورته
دا ورته ډیر زیاته تاوان رسېږي چې رجب طیب اردوغان غوښتل چې په اساسي قانون کې بدلون وکړي ولسمشر ته واک زیات ورکړي او د زیات واک په نتیجه کې ولسمشر به لا پیاوړی شي او د دغه غوند باندې په اقتدار کې یا په واک کې پاتې شي لدې سره اوس دوی دا د غنلري واک نه لري چې دوی په اساسي قانون کې بدلون وکړي شي
ډیر زیاته مننه پامیر ساحل او چې د ترکیه د انتخاباتو د مقدماتي نتایج او همدارنګ په ترکیه کې په سیاست او روانو چارو د دې نتایجو د اغیزو په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل مننه ترې کوو زموږ بل همکار نوریاس نوری هم په سټډیو کې دی نوری سب ستړی مشي د نړۍ د وو پر مختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکړي پروند دې ډلې چې د جیو په نوم یادېږي ډیر تمرکز پر روسیا او د اوکرين په وړاندې د مسکو د اقداماتو پر مسلې وو نوری سب دار ته وایي چې نن پر کومو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي
بلې ان صاحب مننه دی جی او ډلې مشران چې په خوا د جی اته په نوم یادې ده او روسیا ترې وېستل شو البته هم د اوکرين کې د روس د هوا د اقداماتو په خاطر نن د جرمني په باوریان ښار کې په غونډه کې د نړۍ پر یو لړ نورو مهم موضوعاتو له هغې جملې څخه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د غرض د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو په باب خبرې کوي د نړۍ مشران په دې غونډه کې په دې اړه چې هغه سغدري زوډلو چې په ورستیو کې چې ګواخونه د جی او ډلې هیوادونو ته هم متوجه کړي په دې به هم خبري وکړي او د غرض د لومړي ځل لپاره د جی او ډلې مشرانو د د عراق صدر اعظم ته او د غرض د نایجیریا نوی ولسمشر ته هم بلنه ورکړي نایجیریا د بوکو حرام سختري ضد سره په جګړه کې بوخ دی او عراق هم لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د اسلامي دولت سختري ضد په وړاندې او د دغه ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم لته مدیر رئیس عملیات پیل کړی دی د عراق صدر اعظم به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر همدې موضوع ډیر تمرکز وکړي چې امریکا څه ډول کولای شي دغه ائتلاف نه په ګټه اخیستو عراق امن کړي او هغه سیمه چې د اسلامي سختري ضد ډلې نیولې دي بیرته ترې ونیسي
تاسو مخکې ول چې د جی وی وډلې مشرانو پرون په خبرو کې ډیر تمرکز پر روسیې وکړ په داسال کې چې روسیه په خا د دې ډلې یو غړی هواد او د جیاتی په نوم باندې یادیدل د اوکرين د شخړې لقبل وس روسیا نشته دی په دې کې په پرونی یو خبرو کې د روسي په اړه پریکړه شوی
بلې باید وایو چې روسیه دا دریم ځل ده چې په دې سرمشیز کې ګډون نه کوي روسیه د دې سرمشیز څخه د دې غونډې ډلې څخه ایستل شوې ده خو د جی اته په نوم یادېدل او هغه هم په دې خطر باندې چې په اوکرين کې د هواد د لمسونکو اقداماتو په خاطر ځکه چې لویدیز د هواد تورنوي چې په اوکرين په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي هغه ته وسلې ورکوي او د غراز د مینسک د ورستۍ موافقه په عملي کې دوه کې هغه څه چې لازم ده اقدام نه دی کړی هغه موافقه چې جګړه تر یو حد پورې درولې ده خو بیا هم ځینې د نکټو راپورونه ورکول کې د یادونې وړ بولو چې لغونډي مخکې انګلا مرکل د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسي د اوکرين په خاطر د لګول شو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه او وی ویل چې دوی هلمن دی البته دوه مشران چې د جی او په غونډه کې به نور مشران هم په دې برخه کې یو ګډ دریز غوړ کړی او تر هغه به پر روسي د لویدیز لګول شو بندیزونه جاری وي ترڅو چې دا هیواد د تغړه کې یک دي چې د منسک د اوربن به په جدي توګه عملي کوي.
ډیر مننه کوو نورياس نوري و چې د نړۍ د پرمختللو صنعتي وادونو د مشرانو د نننۍ غونډې حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري دوام کوي. د زموږ یو ساته ځانګړي خبری خبرونه ده. وړاندې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیګونند خمن کړي. په دې اړه په ریپور سربیره د میرمن ادبی بهیر چې د افغان خزو د کلتوري او ادبی فعالیتونو یو مرکز دی، د لومړي ځل لپاره په یو نړیوال فستیوال کې بلل شوی دی او د دې ادبی بهیر څو تنه غړي په لندن کې په یو فستیوال کې ګډون کوي. لوی غړي سره مرکه درته اورو. د خیبر پختونخوا د یو ځوان سندرغاړي د نوی البم باران نمو هم خبرو کوي. وختو ځین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. مېرمن ادبی بهیر چې لشپګو کلون رئیس په کابل کې د افغان خزو د کلتوري او ادبی هلې زلو د یوې مخکخه ټولنې په توګه د څو د طلبو افغان مېرمنو او نجونو په همکارۍ وندې پرمخسي وس نړیوال کلتوري او فرهنګي غونډه تلاره مندل ده. په لندن کې د نړیوال شاعرۍ په یو فستیوال کې چې د جولای په ورستیو کې جوړیږي د مېرمن بهیر څو غړي هم ګډون کوي. د مېرمن کابل میشتي بهیر د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ژورنالیست او شاعری الیزیا گریسولد نړۍ ته د خپل لیکنو لاري ورپېژند. نو موړي په لندن کې د شاعری په دې نړیوال فستیوال کې د مېرمن بهیر د غړو ګډون ته خوشاله ده. وای د مېرمن بهیر د غړو افغان مېرمن لپاره بدای یو سترګام وی چې په نړیوال سټیج خپلې کلتوري او ادبي هلې ځلې شریک کړي. د مېرمن بهیر یو فعال غړي شاعر او لیکوال پاکیزه ارزو په لندن کې د جوړیدونکو نړیوال فستیوال پترس کې د مېرمن بهیر د وانډې پاړه راته وویل.
پتیرو کې هم کله چې نړیواله سطح باندې یا کله هم په ملي سطح باندې د څه هوندې چې په ادبیاتو پورې مربوط وي هغه چې د مېرمن بهیر باندې ډېره زیاته وه. او دا د لندن کې هم د نړیوال ادبیاتو لپاره کانفرنس جوړیږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان چې بیا د مېرمن کلتوري ټولنې دهې ته بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرنس کې له موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان د ادبیاتو په هکله راشي همدلته معلومات راکړي. یعنی په دې کانفرنس کې ونډه واخلي. نو دا د دې کانفرنس اجنډا د څه وي یا څرنګوالی د څه وي هغه به په هغې وخت کې چې موږ ته ډېر دقیق لونه دي راغلي خو همدومره معلومات چې دا د ادبیاتو د څو ډېرو هېوادونو په نړیواله سطحه د ادبیاتو لپاره یو کانفرنس دی او مېرمن بهیر هم په دې کې ونډه اخلي. زموږ درې ګډون کوونکي درې غړي به دې کانفرنس ته ځي او هلته به په دې کانفرنس کې ګډون کوي او له دوی څخه خپلې خوښې شي د همدغه د افغانستان په عمومي افغانستان څخه ځینې ادبیاتو کې
د پیر محل کې کوم اوس محل کې څومره کارونه کوي. پاکیزه ارزو دی مېرمن ادبی بهیر د فعالیتونو په اړه راته وایا تاسو په کوم ځای کې غونډه کوي او په غونډو کې په کوم موضوعات وغږیږئ؟
دا د هیڅ د پیر شپږ کال راهیسې ډېر کامیاب روان دی او د افغانستان کې د ټول هیواد په سطح باندې نمونهي بهیر دی چې د ښځو د ادبیاتو لپاره د کلتوري او ټولنیزو مسایلو لپاره ډېر فعال کار کوي او دا د دې د غونډو څنګهواله چې هغه په اونۍ کې د یو ځای راټولېږي په خپل یو اونۍ د غونډه کوي او په دې غونډه کې بیا په ځینو مسایلو باندې په ټولنیزو مسایلو هغه په ښځو پورې مربوطېږي. په هغه برخه کې نور د کره کتنې برخه لري، مثلا د لنډې کیسو شعرونو باندې کره کتنې کېږي د خویندو او بیا وروسته مشاعره وي. نو دغه چې او یا هم نور مسایل په دې غونډو کې راخیستل کېږي، ځینې معلومات یا
پاکیزار سو درته وای چې د ځوانانو ونډه په کې څومره ده؟ په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو د محصلینو او زده کوونکو
مېرمن بهیر خوشبختانه چې هغه همدغه اوسني اوس مهال کې زیاتره د دوی دغه غړي چې دي هغه د ځوانې شاعران یا لیکوالان دي چې زیاتره د پوهنتون محصلین هم دي او پوهنتونونه نفارغ شوي یا څه وظیفه کوي دوی ځلې دي. خو په راس کښې ځینې مشران لیکوالان لرو چې هغوی په راس کښې دي او هغوی ډېر زیات زمونږ سره بیا په غونډو کښې ګډون نه کوي، په سلا یو ډول زمونږ هغه لارښوونه کوي یا رهبري کوي. مو
د میرمن کلتوري بهیر غړې پاکیزه ارزو وه چې د لندن د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې د دې کلتوري بهیر د یو شمېر غړو د ګډون او همدارنګه د میرمن بهیر د فعالیتونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د خبرونې په پای کې د خیبر پښتونخوا د یو سندرغاړي مدثر زمان یو نوې سندره او همدارنګه د ده د نوي البم باران په اړه د ده څرګندونې در سره شریکوو، خو تر هغې مخکې بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه باید پلي کړي او د دې ستونزې د هواري لپاره باید لاره پیدا کړي. داود تپانې په اړه له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي د زیږون پر مهال د غیر نورمال ماشومانو پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د هواري توجه ونه کړي، ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر ریاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمل ماشومانو زیږون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 22 ثبت شوې پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې 18 غیر نرمل ماشومان پیدا شوي ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که موږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو، مخ پر زیاتېدو روان ده، ځکه په 92 کال کې موږ ثبت شوي 18 پیښې لرلې، ولې اوس موږ او تاسې چې تقریبا 22 پیښې موږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نرمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل شوی، یعنې چې یو شکل یې بدل وي. موږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه ده ورته پیدا شوی چې کوم نوم، یعنې ریسرچ نه ده پرې باندې شوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تیرو دوو کلونو راهیسې 150 تر 500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې موږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه یې راکړې، شاید ارقام یې له دې نه هم زیات وي چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ وو، ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر ریاګل پکتین:
د طبابت نگانو خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي تر اوسه پورې تحقیق شوی ده، ثابت شوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي، یعنې مچور شوي نه وي، نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي، یعنې 10-12 کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دی ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی، یعنې تر 15 کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د اکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی، له نږدې خپلوانو سره واده کول، په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بې پامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي:
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوی شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تره زوی سره، د ترور زوی سره، د ماما زوی سره څوک چې ودونه نه کوي په اکثر حالت کې د دې سوی شکل درمنځ کې دوه سبب کېږي او بل په داخله رحمي یا هغه مشمن چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وکړي نو ځینې وختو کې د سوی شکل درمنځ راتلو سبب کېږي او دریم میجر یا غټ علت د ټوکسیکو یا زرجنو غازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي.
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالی د پکتیا ګڼ شمیر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې کچېرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نه شي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین
زه حاجي محمد افاق د شفخانه د صحي شورا رئیس یم. ولې دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دغه شفخانه کې موږ ولیدو او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډېر دي او موږ خپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي دغه علت باید پیدا
جرازومت کلانتری د صحي شورا منشي
یو ماشوم چې نوې پیدا شوی و داسې ولیدو چې لکه مار غوندې داسې زبه استله داسې زبه خوروله خو موږ هم د سایران پاتې چې په نور ولایتو کې دي کتنو د پکتیا ولایت کې خو موږ د وزیر صاحب د نوې مقرره د فیروز صاحب نه د خوښیش کو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچی چې ده نتیجې مونږ کې چې ده علت زده
دوی دا هم وایي د دې ترڅنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده. له ګردېز په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي په هغه کې خیل خیل بامونه یا نور شیان مرمیګان دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شوي امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي او دلته پیدا کېږي وینو پر رقمی حالت ډیر جنگونه سوی دی او ډیر توپونه فایل سوی دی او راکټونه فایل سوی دی بمباری سوی دا امکان لري چې د دې هم په هوا مخلوط کیږي د دغه زری مواد سره هوا د تنفس په واسطه مند ته مغه کیږي او امکان لري چې دا هم یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنې وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومان د زیګون مخاوني ول شي او ترڅنګ د نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچل وړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومان د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سنبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سل گئے میں دار مان میں دے
مدثر زمان په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې ځوان او لوستې سندرغاړه ده. تازه بازار ته د باران په نوم د سندرو یو البم راغلی چې پکې ځینې غزلونه او ولسی سندرې راټولې کړې. له دې ځوان سندرغاړې څخه زموږ همکار هارون باچا د وی مرکې په ترڅ کې د نوي البم په اړه پوښتلې. مدثر زمان د خپل نوي البم باران او د مهال د سندرو د البمونو یا کسټونو د خبرېدو په مخ کې پښتو ستونزو خبرې کړې. دا دې ځوان سندرغاړي څرګندونه د دې د یوې نوې سندرې په ملتیا وې.
سامدا سلګې مدار مان مې ده ګل دې چسپوګ مې د کا جانان مې ده او ګل دې چسپوګ مې د کا جانان مې ده.
د باران تنوم باندې او د شاهد پروډکشن لخوانه چې دا ریلیز شوې ده څلورم نمبر والی هم ده. دکاندار چې د خپل ما ته څنګه وکړو چې راستا سو البم چې ده څه هوا حساب دی نو مور دل چې البم په حال ته تقریبا زما تیار ده. هغه نه بعد ویل چې خپل مونږ ریلیز کوو سره د دې خبرې دا وینا یې هم وکړلا چې را دا یو ریسک دی او لکه یو اس بي دا انټرنیټ ته هر څه لشي په دوی موږ نه تخې جوړي او کچری مونږ دا ریلیز نه کوو نو دا کې شټ کار دی دا په پاتې شي دا په ټول د مستې خدمت شي دی دا پاتې کیږي دا ختمي ان شاء الله پروډکشن والا دا خبر وکړه چې مونږ دا نه پاتې شي دا څنګه رنګ پاتې شي او دا خاص توګه باندې په هغه ځینو کې چې کوم ځینو کې لکه لا یو اس پی نظر رسیدلې نو هغه ځینو کې چې دی بلکې ډېر ډېر خروان دی
سام دا سل گئے مدار مان میں دے او گل دے کس پگ میں دکا جانان میں دے دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا اے نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چ فلزان میں دے. Look at the cat's book, man.